السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روانې اوه ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د هډوکو پر ستونزو په دغه پروګرام کې بحث کیږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. قطر کې د طالبانو د هیئت خبري نن هم دوام کوي. په ننګرهار کې پر زرګونو بزګرانو اصلاح سوی تخم ویشل سوی. په قرغیزستان کې پارلماني ټاکنې روانې دي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوي خبري به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبري پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې پرونی غونډه ډیره مثبته وه.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هیواد وضعیت تشریح شولو، کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د پنځمه په ورځ دوهې ته روان سو او پرون یې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استاد سره خبرې وکړې. د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په مرسته پر 1,000 بزګرانو اصلاح سوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې پر دغو بزګرانو 1,550 ټنه اصلاح سوي تخم وویشل سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی وو. د ادارې ویلي وو چې وچکالیو دغه دواړه سکتورونه سخت اغیزمن کړي دي. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼې چې تر پخواني هغې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي ثبت کړې ده. د کورونا وایرس د بدل سوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل سوي چې له جنوبي افریقا یې په وروستیو کې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره جمعه د وایرس دا نوې بڼې چې لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل سوه په لوړه کچه د اندېښنې وړ وبلله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا اوپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوب سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې وویل. بردی محمدوب سره د کتنې پر مهال اردوغان د سوداګرۍ په اړه یوه موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیې ولسمشر رسنوی ته ویلي چې دواړو هیوادونو ژمنه کړې ده چې دواړه خیزه تجارت به 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې پیل سوي دي. د منځنۍ آسیا په دې هیواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د 21 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. د قرغیزستان د ننه د رای اچونې 2415 مرکزونه پرانستل سوي او پر دې سربیره په 9 هیوادونو کې هم قرغیزیات باوته د رای اچولو 9500 مرکزونه پرانستل سوي دي. د ډلې شل مرکزونه یوازې په روسیه کې پرانستل سوي چې د قرغیزستان زیات وګړي پکې کډوال دي. له دې ټاکنو څو ورځې مخکې چارواکو اعلان وکړ چې 15 تنه یې نیولي چې غوښتل یې لرای او ورکولو وروسته په دغه هیواد کې کودتا وکړي. او د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 500 نورو کان کیندونکو مړي وویستل سول. په کیمیرو په سیمه کې تېره پنجشنبه 14 وسوه چې د 500 ژغورونکو په ګډون د مړو شمېر 150 ته پکې رسېدلی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربن مونوکساید ګازو د اندازې د کمولو هڅه کوي. په کان کې د چاودنې له کبله 16 کسان ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي او 209 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل سوي دي. د خوندیتوب له اصولو د سرغړونې او ناغړۍ له کبله 2 جنایي دوسیې پرانستل سوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر د هغه مرستیال د صحې نظر او دوه د خوندیتوب څارونکي پکې شامل دي تر نیول کېدو وروسته تورن سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا بی برخې وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د خبرونې تازه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي د پښو په ناروغیو او همدارس د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم د شبد جرمنی له فرانکفورت د ټلیفون لاري را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لندن در پیژنم. نو موري اوس د جرمنی د فرانکفورت شار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحي د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار او دغه راس د دې برخې د ډپارټمنټ د مسؤل په توګه کار کوي. د ټپ په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحي په برخه کې تخصصي پروګرام لوستي. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحي د تخصص پروګرام بشپړ کړي او د هالند او جرمني په څو مهم روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب، سید نصیر احمد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، او زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما په خدمت کې
کور ودان، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
د پښو د دردونو او زخمونو په اړه باندې باید یاد کړم چې څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کېږي، چې موږ کله کله د سپینال